سلامونه ستړي مشهنن جمعه د 14 کال د سمبلی وګیا تل سما د 2022 کال د سپتمبر 9 ز صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره غلاستویم تخنیکی چاره تای روشن مختوري پایل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی 83 کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او 70 کاله د بریتانیا ملکه وه. په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي. د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 2 ورځې ملي ویر اعلان شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو د ټاکنې هرکلی کړی دی. د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوناما له او تنبایو سره کار کولو ته سترګې په لار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په 2 د قرغیزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایو د کاناډایي ډیپلوماټ دیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره وچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي. اوچا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو، تغذیې، ګرمو جامو او سرپنا ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي. WFP په یو ټویټ کې ویلي د کورنیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې. د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی. د پاکستان ستري محکمه پرون پنځم اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مد رواني میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړی. عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو سرګندونو په اړه پښیمانی څرګنده کړې. په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د ستري محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 22 تورن شي. نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. دوهمه الیزابت چې پوره نوم یې الیزابت الکساندرا ماري وینزور و په 1953 کې د پلار تر مړینې وروسته په سر تاج کې خوده او د وینا لنډه برخه یې دا وه:
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نښه نه ده چې له منځه تللی بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په
د ګالوب نړیوالې مؤسسې د نوي سروې له مخې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. د طالبانو حکومت د متحده عربي اماراتو له یوې کمپنۍ سره د هوایي ډګرونو د تنظیم او د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې تړون لاسلیک کړی.
موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تېرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي.
افغانستان بیګا په هند باندې د آسیا په جام کې لوبه بایلو ده خو کرکټ بورډ وایي ټیم به نړیوال جام ته چمتووالی ونیسي.
افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره دې چې ډېر فشار لاندې هم راوسي و ما بیا هم ویل شو کولی چې تر بریا ورسېږي. تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري او له دې وروسته نړیوال جام شروع کیږي.
په کندوز کې پر نشه د روغ دو کسانو شمیر کم شوی، خو روغ دیوای لا هم ستونزې لري.
هر یو راځي طالب په نوم موږ نه استفاده کوي، پیسې موږ نه اخلي. دا خون لرو چې موږ دغه تاداوي وکړي، دغه صافیان ورک کړي، دغه جینسې موږ یې باس کړي نه خلاص شو. احمده یم سی بیس سال شم دغه شینه زه خلاص شم انشاءالله.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بریتانیا د اوږدې مودې ملکه دوهم الیزابت تیر ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د هغې له مړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه. د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلي وو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي. ملکه دوهمې الیزابت د 1928 کال د اپریل په 1 په لندن کې زیږیدلې وه. نوموړی د یونان له شهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي. مشر زوی شهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي. شهزادګۍ ان، شهزاده اندریو او شهزاده ادوارډ درې نور اولادونه دي. ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ.
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن.
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې، بلکې د راتلونکو او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم.
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 24 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم 40,000 مایل واټن وهلی و. ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په 20 د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې و چې علایم یې خفیف ښودل شوي و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بېرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي وه پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ، د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوري د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و.
ملکه یعنی دوه مزابطه دا ډیر آرام خزا و. معمولا هغه د باب یا هغه شان یا سلطان یا پاچا لري. بوجی سنتنا د انګلستان ته تقریبا 25 کامنویلټ هیوادونه هم د تدیکین په سرګه کتل او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول. مرما هغه سلطنت چې باید کړه وای هغه حالات په خلکو باندې درلودلای نو کنور پاچان چې په خوا د لري اوس تری دا هغه سنه و. د معمولا ډیر خاکساره ګرځدله او خپل واک اختیار تقریبا ډیر زیات د دیموکراسي پر بنیاد، د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی هغوی دا کار مخته و. خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي د خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کړه دا د خلکو خواست ده، کله چې چارو کې د خلکو خواست وه دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکې الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې چې وده ملکې ډېر زیات ورته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و. یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه. یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی ته هر څوک مساوات، هر چا په خپل ځان ده او هر څوک خپل حق ته رسېدلی سو. دلته د تور سپین، د آسیا، د اروپا، د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و. هر څوک صرف په بریتانیا تابعیت درلود او دلته ژوند کوو، ولو که کډوال یا مهاجر هم وو. دی ټول د داس زمينه مساله سه و چرو لفلاد او تویل چې څوک برتره نه دی ټول هر څه په خپل اداراتو کې په خپل حقوقو ته لاسرسی درلود مساوي درلود یعنې ته هیڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تبعیض د خلکو منځ کې موجود نه و دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الزابت د تراوسره جوړ کړی و او بل ته معمولا چاته سه ولګه جوړه نه سوله قاطي پیدا نه سوه په هندوستان کې کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي
د دم مرګ خلک ورکې و دا یو سمبول دی وعدت سمبول دی عدالت سمبول دی مینې او سمبول دی سولې په اوس وایي د موږ په منځ کې نشته نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې چې د دې اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کی تر رسې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کیدای سي د اوس وای دوی چې د ده زوی مشر زوی چارلس د ده جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کینی په شا په اسماندې
افغان شنونکی او لندن میشته شنونکی او کارپو عزیز الدین معارجو چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
افغانان د نړۍ پرمخ تر ټولو ناخوښیا غمجن خلک بلل شوی دي دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده جزئیات په دغه رپورټ کې په یوه نوي سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکی ځای بدله شوې ده ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی افغانستان د 95 نمرو په لرلو د دغه شاخص په سر کې دی او ورپسې لبنان دی چې 95 نمرې وړې دي د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان فشار اندېښنې غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنا دي چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي اندېښنه فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمنو 44 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجنو افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې ګاک هولډینګ دی د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه په دې اړه نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بېرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي
څنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربی کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغوی د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډیر تجربې لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربی او په ځینې نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبره شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیاد په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندارد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندارد سي او هم به د میدان تخنیکی کارکونکي او پرسونل په ستاندارد او ټریننګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشتې وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع دا یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهم هوانوردی یو تجارتي بخش دی او اکثر هوایی کمپنیانې چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پوری اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. که چیرته د افغانستان د ګرونه د دوی لپاره یو ښه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کېږي چې ځینې اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونو ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا و چې د متحده عرب اماراتو له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون لاینس خماته خوړه او د کرکټ لاسیای جامو وته. افغان لوبډلې د هند لوبډلې لخوا د 213 منډو هدف ترلاسه نه شو کړی. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو کې افغانستان 15 لوبې ترسره کړې چې دوه یې وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړي په دغو سیالیو کې ښه وځلیدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د آسیا د کرکټ په شلاوره جام سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سفر پرون له هند څخه په ماتې خوړلو سره پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغانستان له څلورو نورو ټیمونو سره نیمه پای لوبې ته وتلی و. له هند سره د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه چې د هند لوبډلې وکولی شوی په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو ورته د 213 منډو هدف وټاکي. افغانستان په پیل کې په توپ اچونه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ و او په لومړنیو درې اورونو کې خپل څلور لوبغاړي وسوځېدل، خو له دې سره سره د لوبې تر پایه د اتو لوبغاړو په سوځېدو 112 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې مخکې د چهارشنبې په ورځ له پاکستان سره لوبه کړې وه چې هغه د یوې وکټې په توپیر ورته بایلوده. که څه هم هند او پاکستان د نړۍ له تر ټولو تکړه ټیمونو ګڼل کېږي، خو له پاکستان سره د افغان ملي لوبډلې لوبه د پیژندل شوو کرکټرانو لخوا وستایل شوه. د کرکټ د آسیایي جام په دې سیالیو کې افغانستان 15 لوبې وکړې چې دوه لوبې له سریلانکا او بنګلادیش څخه ګټلې وې. خو د افغانستان د کرکټ ټیم په نیمه پای لوبه یا د څلور غوره ټیمونو په سیالیو کې له سریلانکا وروسته له پاکستان او پرون هم له هند څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په آسیایي جام لوبه کې د ملي لوبډلې حضور مؤثر بولي او وایي چې له تجربو به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې کار واخلي.
له یو ښه چمتووالي سره ښه آمادګي سره افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې ولوبېدل، ګډون یې وکړ. خو په وروستیو څو لوبو کې افغانستان ډېره هڅه وکړله خپل سیالانو سره، دې چې ډېر فشار لاندې هم راوستي و، ما بیا هم وینه شو کولی چې تر بریا ورسېږي. نو تمه ده چې انشاءالله نړیوال جام ته به افغان کرکټ ملي لوبډله ښه چمتووالی ولري.
د کرکټ آسیایي جام لوبې د اګست په 28مه پیل شوې وې چې پای لوبه یا فاینل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ترسره شي. له آسیایي جام وروسته ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم د کرکټ په شلاوره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دغه لوبې د روان کال د اکتوبر له 14مې تر د نومبر تر 14مې په استرالیا کې ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له اجمالاند واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره راغلي.
ډیپلوماټ خپرونې په منځنۍ اسیا کې د افغان کډوالو پر وضعیت یوه لیکنه خپره کړې. د لیکنې لیکواله وایي افغانستان کې د پخواني جمهوریت تر نسکورېدو وروسته چې طالبان بیا ځلي واکمن شول، د افغانستان په گاوند کې پرتو د مرکزی اسیا په هیوادونو کې افغان کډوال د ډانګ او پړانګ ترمنځ ژوند کوي. لیکوالی د اګست په 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ هغه اندېښنې ته اشاره کړې چې ویلي وو تاجکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري استلو دوام په ژوره توګه اندېښمن کړي. ډیپلوماټ وایي یونیسیار په ځانګړې توګه افغانستان ته په زور د هغو 15 افغانانو ډیپورټ کولو ته اشاره کړې چې پکې و مور او د هغې درې بچیان هم شامل وو، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د مداخلې سربیره چې د تاجکستان څخه د دې کسانو د نه ایستلو غوښتنه کوله، تاجک چارواکو د افغانان د پنجه پایان له لارې افغانستان ته واړول. ډیپلوماټ د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د هغه رپورټ یادونه هم کړې چې له تاجکستان څخه افغانستان ته په زوره د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه ورکړی دی. ازادۍ راډیو ته هم په وروستیو کې له تاجکستان څخه یو شمېر افغانانو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې دوی له تاجکستان څخه په جبري توګه بیرته افغانستان ته د ستنولو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر د افغان پناه غوښتونکو ازادۍ راډیو ته په استولو پیغامونو کې ویلي د تاجکستان دا اقدام د هغو افغانانو شون له ګواښ سره مخ کولای شي چې افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپل سر د خوندیتوب په خاطر تاجکستان ته پناه وروړي. له برتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې هم د یو افغان کډوال کیسه کړې. دا یو لسکلن عبیدالله دی چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په کابل هوایي ډګر کې د مرګونو چاودنو پر مهال له خپلې کورنۍ جلا شوی و. ورسپانه وایي عبیدالله چې نږدې یو کال له خپلې کورنۍ لرې د فرانسې په ستارسبورګ کې ناخوښه او ویرېدلی یوازې پاتې و، بالاخره په برتانیا کې له خپلو وروڼو سره یو ځای شو. ایوننګ سټانډر دا یو لسکلن عبیدالله یو عکس خپور کړی چې د خپلو دوو وروڼو سره یو ځای پکې ښکاري. وایي د افغان کوچنی کډوال یو څه ستړی شوی دی، خو اوس خوښ دی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای شو.
د کندز د عام روغتیا چارواکي وایي د تیرو کلونو په توپیر سکال په دغه ولایت کې پر نشي توکو د روغ د کسانو په شمیر کې کمواله راغله. یو شمیر کندزیان هم وایي په خوا به د کندز ښار په واټو او کوڅو کې بشمیر پر نشي توکو معتاد لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د ښار په واټونو او کوڅو کې د روغ د کسانو څرک نه لګیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل آزادۍ روډي ته وویل په تیر یو کال کې د یاد ولایت د روغدو کسانو د درملنې سلبستریز روغتون کې د سلګونو تنو روغدو کسانو درملنه شوې ده، خو دقیق شمیر یې په ډاګه نه کړ.
تروسه پورې الحمدلله تعداد د محتاجینو په عمومي کچه ډېر زیات راټیټ شوی دی. موږ غواړو چې دغه کچه باید صفر ته راورسوو، نو دا یو وخت غواړي، ولې ډېر تقریبا په سلاو په زراو کسان دلته محتاج وو. اوس جماعت اسلامي د راتک سره انشاءالله ډېر تغیرات پکې راغلی دی، نو دغه کچه موږ غواړو صفر ته راټیټ کړو په نږدې وخت کې.
ښاغلی ساحل وایي دوی هڅې کوي چې په دغه ولایت کې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر صفر ته راټیټ کړي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدي وایي هره میاشت دوی د عامې روغتیا ریاست په همغږۍ سره د ښار له بېلابېلو سیمو پر نشهیي توکو روږدي کسانو راټولوي او د درملنې په هدف یې روغتون ته انتقالوي.
کندز ولایت کې الحمدلله د روږدو کسانو شمیر ډېر کم شوی، تقریبا لسل فیصدونه شل فیصدو ته رسېدلی ده. تر ډېر حده پورې د معتادینو د نشه یي توکو د پلورونکو مخه نیول شوې په کندز کې.
په نوموړي ولایت کې پر نشه یي توکو روږدي کسان هم خوښي څرګندوي چې د کندز سیمه ییز چارواکي د درملنې په هدف دوی د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټولوي. 50 کلن امین الله چې له 25 کالو رئیس نشه یي توکي کاروي وایي
خداوند تعالی دولت قوت بته کې خبر شوم چې جام میکنه جام کدنش دیگه ته
الله پاک دولت ته قوت ورکړي چې روږ دي کسان د درملنې په هدف ټولوي. موږ ډیر خوشاله یو چې به یو انسان له بدبختۍ څخه ژغوري او خپل کورنۍ ته سپاري.
یو بل روغ دی چې ځان محمد نبی معرفي کوي ورته خبره کوي.
هر یو راځي طالبونه مونږ نه استفاده کوي، پیسې مونږ نه اخلي. دا خون لرو د مونږ دغه تادایو کې دغه صافیان ورک کې دغه جنسې مونږ باس کو تینه خلاص شو. محمد مسیح بیسار چې دغه شینه زه خلاص شم انشاءالله.
د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم د روږدو کسانو راټولولو او د درملنې په برخه کې د دې ولایت د سیمه ییزو چارواکو د هڅو ستاینه کوي. د نوموړي ولایت یو اوسېدونکي محمد غفران ازادۍ راډیو ته وویل
حکومت زیات
خو په ښار کې د روږدو کسانو شمېر زشته زیات و او خلک هم ورڅخه سخت په تنګ و. خو د تېر کال په پرتله 6 کال په ښار کې پر نشه یي توکو روږدي کسان دومره نه لیدل کېږي.
که څه هم په کندز کې طالب سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د روږدو کسانو دقیق شمېر نه په ډاګه کوي، خو له دې وړاندې د پخواني حکومت سیمه ییزو چارواکو په یاد ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 ښودلی و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیست.
ستاسو له پیغامونو
زه شیر دا پیغام د زابل ولایت د ترنک د سیمې څخه تاسو ته پریږدم. موږ له طالبان له چرواک سره دا غوښتنه کوو چې زموږ باغونه سیلابونو یوړل، چې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
زه د ازادۍ ریډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. ما پاس د سلام نه د خوست کوم د پاکستان پر چې د قبایل پر ریاست کې ورکای په دا کې درین ظلم کیږي، په دا کې غاټ غفلت کیږي، په دا کې غاټ واسطه چلیږي، په دا کې بخي انصاف نشته، په دا کې د انصاف بخي هیڅ جز نه لري. انصاف ردمو د شل ورځې د لاس ورځې چې اج د ولسوالۍ نه پرچر راوړه، د بل شي نه پرچر راوړه، د ولسوالۍ پرچم په لاس لاره ما ور ردمو ډیر ور ریاست امرغلای ما دا غم لیون دی کچرواکی دی دا غ بخي دی ایست د مظلوم غاګ نه وروي او خلک ډیر په تکلیف وي. ز یو خپل مریض ما یو پلار یو بل زنانه مریض لاره ما د شل ورځې کې چې زم را زم د خپل کار نه په ودلای ما د خپل کار بم نه دغه سره نه پاتې شي او هغه مریضي به لابسه سخته شي ولکه څوک به دروازې ته هم پرېږدي. زه د تاسې نه د کوم مسؤلینې چې دغه نه خواهش کوم چې په دا بندې داسې درنده ناست سره وکړي یا داسې وکړي چې د کومو د ولسوالۍ نه پرچم مقرر کړي دي. هر ولسوال به تر لګوي چې 15 نفر وي یا 10 نفر وي او ولسوال د پرچم به تر وي هلته په کلي کې په ولسوالۍ کې هغه مریضانو ته تبزی کوي، هغه ته ښه معلومات کېږي چې دا د پلاني کلي دی، دا پلانای دی، دا مریض دی. او دلته خو چې څوک پاسپورټ جوړوي ورته راځي، چې څوک ویزا جوړوي ورته راځي، چې څوک
کو بل تجارت کوي مرتا راځي غاړ ته چایلاس چولای جزا اجر ما زه هغه ما و د ورکویم دغه خلک ته چې دغه الته په مریض باندې مچان پندېږي ور را د مریض د مرګ په حالات کې وي دا ظلم راون دی خدای ته وګورئ چې دغه خلک یې درته کوي دغه خلک او زوري نه درته کو دغه زوري د لاسه برباد شي د افغانستان خو برباد شو برباد نور ته نه بربادیږي زپا برباد شو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.